نو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. اجمالاً دا یم او د خپل نور همکارانو سره یو ځای مو د ازادۍ لړۍ په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې په نورستان کې چارواکي وایي په کامدیش کې د مخالفو وسله والو برید په شا تمبولی دی او په دې برید کې په دې ولسوالۍ کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. لدی به مام خبر کو چې هغه کډوال چې په خیبر پختونخوا کې په رسمي توګه راجستر نه دي له دې ایالت څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې فرشتي جلال زی ته ور ورکو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
مکریدی سات د مهمو خبرونو سرخطه وسلوالو طالبانو هغه رپورټونه رد کړ چې وایي د قطر مذاکرو ته د خپل استایز د استولو اجازه یې له پاکستان څخه اخیستی و. د لښ لږ څلور ډکه هوا افغان کډوالو چې نمونه یې نه دي ثبتوي د ایستل کېدو پروسه به د سبا څخه پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي د تاجکستان یوه خصوصي الوتکه دغه هیواد ته به اجازه یې رالوتې وه. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوریې پر حالاتو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل وسلوالو طالبانو دا رپورټ ورکړی چې ګواکې د قطر مذاکرو ته د خپل استازي د استولو اجازه یې له پاکستان څخه اخیستې ده. د طالبانو پر پاڼه په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې دوی په ټولو مسایلو کې د اسلامي اصولو پر رڼا کې او ملي ګټو ته په پام پریکړه کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق د دې اونۍ په پیل کې رویټرز ته ویلي وو چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د یوې ممکنې موافقې د طرحې خاکه یا پیشنویس تایید کړی و. لشت لږ څلور لکه هغه افغان کډوال چې نمونه یې نه دي ثبت سوي له پاکستان څخه ایستل کېږي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي چې پولیسو د هغو افغانانو لیستونه برابر کړي دي چې تر اوسه نه دي راجستر سوي او ویل کېږي چې د ټاکلي مودې له بشپړېدو سره سم به د هغوی نیول او بیرته ستنولو پروسه پیل سي. دغو کسانو ته د نمونو د ثبت لپاره وروستۍ نیټه سبا ده. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي د تاجکستان د یو خصوصي لوجستیکي شرکت یو الوتکه یې راګرځولې ده. د ملي امنیت د ادارې مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د څرخي الوتکې له جواز څخه پرته فعالیت کول او له همدې عمله راوګرځول سوه. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند ننګیالي قلاتوال نن ازادي راډیو ته وویل
د تاجک یار چې هوایي شرکت دی د تاجکستان هیواد پورې مربوط دی دغه یو الیکوپټر چې افغان دوه دانې خو مشکل په یو کې و چې هغه هم د امنیت ملي لخوا دغه طیاره مورلک شوې وه. یعنی میدان ته زموږ د ټاور ته رسمي خبر ورکړی و چې باید عدته د پرواز حق
د الوتکې عمله اوس په کابل کې ده. د جوزجان د پولیسو په وینا یو شمېر مشکوک کسان نن دغه ولایت د قرقین د ولسوال او د هغه د کورنۍ د څو تنو غړو په وژلو کې د لاس درلودو په تور نیول سوي دي. د جوزجان امنی قومندان عبدالعزیز غیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې د قرقین ولسوال نظر محمد نوید له خپلې میرمن او ایویلور سره یو ځای پرون شپه د ناڅرګند وسلوال لخوا وژل سوي دي. دوی ویل چې په دې ارتباط تحقیقات ادامه لري. د جوزجان د قرقین او خماب ولسوالۍ خلک وایي چې په سیمه کې د عمو دریاب د اوبو د سطحې د لوړېدو له امله د دوی ځمکې او کورونه د تخریب له جدي خطر سره مخامخ دي. د دغه ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس انجینیر عبدالرشید ازادي راډیو ته وویل
آب دریا از بستر طغیان کرده و همیاله از قسمت
دی وایی دا اوبو سطح الورسوی دا او همداووز دا قرقین او خماب ولسوالۍ دا اوبو تر تهدید لاندې دي. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د حکومت لخوا د لږ پاملرنې څخه شکایت لري او تر اوسه سلها او کورنۍ له دغه سیمې څخه کډه سوي دي. او جمهور رئیس حامد کرزي تېره شپه په یوه راډیوي وینا کې له ټولو خلکو وغوښتل چې په دوبي کې د ساري ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي خپلې کوڅې او لارې پاکې وساتي. د مصر په مرکز قاهره کې ننظر هاو ته د تحریر پر میدان یو اربیا راغوندي او د منتخب ولسمشر محمد مرسی په وینا ته په انتظار دي. ټاکل شوی ده چې دی به نن خپلو پلویانو ته وینا وکړي. د اخوان مسلمین ډلې نن په قاهره کې د قدرت د انتقال ورځ په نوم پر خپلو ملاتړ کوونکو د لاریون د ترسره کولو غږ کړی دی. محمد مرسی به سبا ته د مصر د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن د سوریه د حالاتو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په سن پیټرسبورګ کې خبرې کوي. ټاکل شوی چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او عرب لیگ د خاص استازي کوفی انان د سولې له پلان څخه د ملاتړ لپاره سبا په جنیوا کې نړیوال کانفرنس جوړ شي. د کینیا پولیس وایي چې وسلوالو کسانو نن د وی بهرنی خیریه موسې یو کارکونکو وجلې او لښته لژتلور نور زخمیان دي. پښنن د سومالیا سرحد ته نږدې د داداب په نوم د کډوالو کمته نږدې شوې ده. چارواکو ویلي چې وجل سوی سړی پاکستانی دی. پاته څلور زخمیان د کاناډا، فلیپین او ناروی دي. د چین د مطبوعاتو په حواله د دې هیواد په لیرې ختیځ کې د شینجیانګ په ولایت کې د ویالوتکې د تښتولو هڅه ناکامه سوه. د چین د دولتي خبري اژانس سینهوا په حواله له تښتونکو سره په نښته کې د الوتکې و مسافرین، دوه امنیتي ساتونکي او د الوتکې یوه خدمه زخمیان سوي دي. ویل کېږي چې په الوتکه کې د حمله کوونکو شمېر شپږتنه وو. د مشکوکو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي او ویل سوي چې شپږ واړه نیول سوي دي. د پولیس د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی رئیس دومینیک سترافسکان د هغه میرم او د هغه میرمن ترشل کاله ګډ ژوند وروسته بل اخره سره طلاق شول. د فرانسې مطبوعاتو نن ویل چې د شاغلی سترافسکان میرمن یو بډای ژورنالیست ده او تقریبا یو میاشت مخکې له هغه څخه غوښتنه کړې وه چې له کوره ووزي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس درې شپېته کلن دومینیک سترافسکان اوس مهال د فرانسې د پولیسو تر تحقیقاتو لاندې دی. پر ده تور لګېدلی چې د فحاشۍ په یوه کړۍ کې یې لاس درلود او دی تېر کال په نیویارک کې د یوه هوټل پر خدمه د تیری په تور نیول سوی و.
دوستانو خبرونه ملازده ای راډیو نو اوریدل. په پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو د استوګنې مهلت د شنبې په ورځ پای ته رسیدي. په دې اړه به یو رپورټ درته وړاندې کړو. همدارنګه به واورئ چې په کامدیش کې چې نن سهار د طالبانو لخوا کوم برید پیل شوی و، د چارواکو په وینا اوس د مرګ ژوبلې په لرلو پای ته رسیدلی دی. په دې موضوع هم رپورټ درته وړاندې کړو. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت له خبرداري هم مهم خبرو چې وایي تر مځکې لاندې د کابل اوبه ککړې شوي دي او که چیرته لازم تدابیر ونیول شي نو په راتلونکو څلورو کلونو کې به په کابل کې د پاکو اوبو موندل ستونزمن شي. نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان په روانو حالاتو مو هم خبرو له موږ سره اوسئ. په پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو د استوګنې مهلت د شنبې په ورځ پای ته رسیدي. د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به له شنبې ورځې وروسته په پیښور کې ډیره ټول غیر قانوني کډوال وباسي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکي د کډوالو له حقونو څخه د دفاع که قانوني وي که غیر قانوني د دولتونو دنده بولي. په دې اړه په موقع د احمد تکل رپورټ.
اسلام آباد وایي چې په خیبر پختونخوا کې د غیر قانوني افغان کډوالو او د څلور لکه بي سند افغانانو د استوګنې زغم نور نه لري. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین پرون وویل چې د قانون د تنفیذ ادارو ته دنده سپارل شوې څو د غیر قانوني افغانانو لیست برابر کړي او د شنبه په ورځ د ټاکل شوي مهلت له تیرېدو وروسته یې ونیسي، محاکمه او بیا خپل هیواد ته ستانه کړي. حسین وویل چې د نړۍ هیڅ هیواد غیر قانوني کډوال نشي زغملی. د زیاته کړه پاکستان د 22 کلونو لپاره افغان کډوال ومنل، خو ایالتي حکومت نور د دوی بار پر خپل اوګه نشي وړی او دوی باید خپل هیواد ته ستنه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې خپل هیواد ته د غیر قانوني افغانانو په زور ستنول د کډوالو ستونزنه یوازې حلولای نشي، بلکې نور یې هم پیچلی کوي. د یو ان ایچ سی آر ویاند نادر فرهاد لازادي رادیو سره په مرکه کې په دې اړه وویل:
راشلل په زور ایستل کا تګلارې تر اوسه پورې نه و، خو یلم دا دي چې به دوی سرنوشت او آینده باید قانونمند شي، ځکه چې ایران دولت او پاکستان دولت افغانان هم په زور هم راشلل په خوا کې، خو لږ مثبته نتیجه پکې نه لري. نو یوازې په دې مسله کې هغه وخت یو مثبته تصمیم نیول کېږي چې افغانان د قانوني غوښتنه په ایران او پاکستان کې تضمین شي یا افغانان داسې یو قانوني بڼه ولري هغوی میشته دې نه افغانته.
د ښاغلي فرهاد په وینا که د افغانستان، ایران او پاکستان حکومتونه وغواړي نو د افغان کډوالو ستونزه حل کېدای شي.
د افغانستان دولت او د میزبان ګاونډي ملکونو په دې کې مسؤلیتونه لري چې باید له افغانستان هغه افغانان هم چې هلته میشت دي او ثبت او رجستر شوی نه دي، باید د مقامات سره خبرې اترې وشي تر څو یو قانوني لارې پیدا شي. نو دا مسؤلیت د دولتونه دي او همدارنګه هغه مؤسسات چې په ډېر رشته چې کار کوي هغه یو آیو ایم دي، وکولی شي دولت افغانستان دولت سره مرستې وکړي تر څو یو ښه همجانبه ستراتیژي به جوړه شي په دې د خلکو د سنوشته دپاره.
IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې افغانستان د دومره زیات شمیر راستنیدونکو کډوالو لپاره ځای او ظرفیت نه لري. د IOM ویاندې انچال خورانا فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د دې شمیر راستنیدونکو لپاره لازمي سرچینې، ښوونځي، کلینیکونه او په خاص ډول د کار امکانات نشته. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې د ډیره قانوني افغان کډوالو شمیر ولس لکه دی، خو لکونه نور افغانان بیا له قانوني اسنادو پرته په دې هیواد کې اوسي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو په تیر خبرونو کې مو اوریدل چې په کامدیش ولسوالۍ چې د نورستان او ولسوالۍ د وډل وسلوالو طالبانو برید کړی دی، دغلته چاودنې کړي دي او له امنیتي ځواکونو سره په نښه تاوخت دي. اوس د دې سیمې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه جګړه په مرګ ژوبله پای ته رسیدلې ده چې دواړه لوري پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي. د دې په اړه مې څو شېبې مخکې په تیر خبرونه کې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال روحلان ورینه پختل چې په کامدیش کې د دغه عملو پاړه او د وسنی وضعیت پاړه معلومات راکړي.
نن سهار د دولتي چارواکو په وینا چې د کامدیش د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو باندې وسلوالو طالبانو څلور بجې د سهار برید کړی و. دوی وایي د نورستان د امنیت قومندان غلام الله نورستاني وایي چې په دغو بریدګرو کې څلور تنه ځانمرګي وو چې هغوی د مولوي صاحب صادق چې د حزب اسلامي قومندان دی هلته او په دې وروستیو کې حکومت سره یو ځای شوی دی. د هغې په کور ننوتی او یو کس، یو د قومندان عبدالرحمن په کور باندې ننوتی او بل د قومندان جلیل او د قومندان بریلی په کورونو باندې ننوتی او هلته ځانمرګي بریدونه کړي دي. په دغه بریدونو کې څلور تنه ښځې وژل شوي د همدغه کورنیو نه، او دا وایي چې شپاړس تنه نور زنانه او ماشومان پکې ټپیان دي. په جګړه کې درې محلي پولیس وژل شوي دا وایي، او درې چې دي ملي پولیس وژل شوي دي او څلور ملي پولیس زخمیان دي. دا دعوه کوي چې په دغه برید کې څوارلس تنه جسدونه چې د څلورو ځانمرګو دي او نور د دوی دفاعي کسان و هغه مونږ وژلي دي، د هغوی جسدونه مونږ سره پراته دي او د دیرشو نه زیات د دوی ته نور تلفات اوښتي دي. بیا ذبی الله مجاهد چې طالبان ویان دي، هغه وایي چې مونږ په دغه برید کې نه پوستي دولتي نیولې دي او پنځلس کسان هم دولتي وژلي دي او څم ټپیان کړي دي. د امنیت قومندان په وینا، د نورستان د امنیت قومندان په وینا، هغه وایي چې دوه بجې جنگ پای ته رسېدلی، خو ټپیان چې دي دغه څه کسان چې ولسي دي او یا د پولیس زخمیان شوي، هغوی د تیارې په انتظار چې امبولانس تیار لاړ شي او هغوی را انتقال کړي روغتون ته.
روحلان وری و چې د نورستان د ولایت د کامدیش د ولسوالۍ د نننۍ برید حال راکوه. د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت عمومي ریاست تایید کړي چې د تاجکستان د یو خصوصي شرکت یوه هیلیکوپټر یې له دې امله خپل هیواد ته بیرته تلو ته نه ده پرېښي چې د جواز پرته یې په افغانستان کې فعالیت کوو. د ملي امنیت ویان لطفالله مشعل د ازادي راډیو سره په دې اړه څرګندونې کړي او د نوموړي مرکه چې احمد زبیر ژمن ورسره کړي اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ویان ښاغلی لطفالله مشعل راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت د تاجکستان دوه هلیکوپټرې راګرځولي دي او تاجکستان ته له تګ څخه منع کړي دي. ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
دوه هلیکوپټرې نه دي، یو هلیکوپټر دا د تاجکستان خصوصي شرکت پورې مربوط چې په افغانستان کې د سپریم تجارتي شرکت لپاره لوجستیکي مواد را انتقالوي. دغه هلیکوپټر په افغانستان د قوانینو سره سم ثبت نه ده او د افغانستان دولت و مالیه وزارت او د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت مالیه هم نه ده ورکړې. د دغه پاکداري او د جوړولو په اساس باندې دغه هلیکوپټر درول شوی ده او د نوي نمایندګان د دې مسؤلینو سره خبرې کوي تر څو هغه کوم پاکداري څه دي لري هغه ورکړي. هغه عمله په هوټل کې د ملي قوانینو سره سم ساتل کیږي په عزت او احترام سره. دغه هلیکوپټر د تاجکستان دولت پر مربوط نه ده، د یو تاجکي خصوصي شرکت طیاره ده چې په افغانستان کې غیر قانوني پروازونه کوي. جواز لیک نه لري، جواز د جنوبي افریقا په نوم ده او دلته په افغانستان کې لوجستیکي مال وړي راوړي. نو د دغه مسئلو په بنا باندې ملي امنیت دار درولې ده تر څو خپلې بکداري تصفیه کړي او د افغانستان جواز لیک ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کومې مالي ټکسونه چې په دې باندې قرض دي هغه ورکړي د افغانستان دولت.
دوی ناټو ته لوجستیکي مواد راوړل او څنګه؟
د سپریم په نوم خصوصي شرکت ده چې معمولا د ملي خلکو ته مواد اوري په دې کې کېدای شي د ناټو مواد وي ولې اکثره کارونه یې خصوصي شرکتونو ته ول.
د تاجکستان چارواکو دوه هلیکوپټر خودلی دي چې دوه هلیکوپټر درول سوی یو بلې دا ملي چې د دوی له دوله ستنو عملی څخه اسناد اخستل سوی او په یو کور کې نظربند ساتل کیږي.
نه دا هلیکوپټر دا نو یو هلیکوپټر درول دا او د دې عملی سره د دوی په حساب رفتار کیږي په هوټل کې چې دې ساتل کیږي البته بندیان یا توقيف نه دي د وسلو سره سم او چې تیاری باقی داری لري تر داری د تاریخ لازم شي او شکوړی چې دې پری دی از په واسه
څه فکر کوئ مشال صاحب دغه دوه هلیکوپټرو فعالیت درلود په افغانستان کې کېدای شي څو میاشتې لپاره به فعالیت درلود نو فکر نه کوئ چې د افغانستان هوایی حریم لا هم د افغانستان په کنټرول کې نه ده او امکان لري د ځین نور هوایی شرکتونو د هلیکوپټر یا نور الوتکې هم دغه سي پروازونه او فعالیتونه ولري؟
ارا هوایی شرکت جواز نه لري او مالی د افغانستان غوښتل چې هغه د نورو خلکو درول کیږي لکه دغه هلیکوپټر څوسه پرې مې بری کوم چې تاسو سره مې مخامخ شوی ولې کار وخت دې کوم اقدام وشي د افغانستان ملي امنیت اداره به د ملي مناچو په نظر کې ساتلو سره توقف ورکړي او هغه د افغانستان حقوق او قانوني تقسیم مالی چې هغه به ترلاسه او د دې تر څنګ جواز او اجازه نامه هم باید ولري.
ورسته پختن مې دا ده چې دغه د تاجکستان په کوم شرکت پورې مربوط ده یو او بل بل اخر ستاسو راتلونکي چلند دوی سره څه ده څه به وسرو کړي دوی سره؟
دا د تاجکستان یو خصوصي کوڅر ده یو خصوصي شرکت پورې اړه لري دولتي نه ده د موږ د دې سره نور څه نه ده همدغه ځکه چې یو دې ځواب جواب واخلي او د جواب د اخیستو تر څنګ باید د افغانستان تقسیمه او مالی چې کوم دوی مخروض دي هغه کې
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشال و چې ویلي د تاجکستان د یو خصوصي شرکت هغه هلیکوپټر یې درولې ده چې افغانستان ته یې د تګ راتګ قانوني جواز هم نه درلود او په افغانستان کې مالیه هم نه ده ورکړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
لاڅ مودې رئیس په مزار شریف کې یو شمیر کاروباریان په وړو افغاني بانک نوټونو راکړوال کړنه کوي وایي چې نه چلدي. د کار خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او له حکومت چارواکو څخه د پاملرنې غوښتنه کوي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې خلک د ورته هغه کسان ور په ګوته کړي چې واړه بانک نوټونه نه اخلي. تفصیل سیمې لطیف صحه کرکی.
د مزار شریف خار زینی وسیدون کی وای د خار اټیوال او صرافان د راکړی ورکړی په وخت کې اغوینه یو دوا او پنځه افغانیږي بنګلوټونه ناخلی. خلک دولت نه غوړي ترڅو د دې ستونزې په اکل د جدي اقدام وکړي او د دې بنګلوټونو د چلند او یا هم د نه چلند موضوع د روښانه کړي.
هم جاسم هستم باشنده شهر.
زمانم جاسم ده د مزار شریف خار یو تن وسیدون کی. زمون غفتنه دولت نه داده ترڅو د دې بنګلوټونو د چلند او یا هم نه چلند موضوع د روښانه کړي. ترڅو د خلکو ذهنونه روښانه شي دا پیسې چې دولت چاپ کړي دي باید د چلند او یا هم نه چلند موضوع د خلکو ته روښانه کړي ترڅو خلک د کوچني بنګلوټونو په اکله پوسی
مردم کې ای پیسې میګیره نه میګیره.
په همدې حال کې په شمال زون کې د افغانستان بانک رئیس عطا خان ورتاق بیا هغو کسانو ته اخطار ورکوي چې دا بانک نوټونه نه اخلي. نوموړی وایي که دا کسان موږ ته په ګوته سي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې وسپارو. ورتاق خلکو نه غواړي چې د دې اقدام د تطبیق په خاطر د هغوی سره همکاری وکړي.
ما از مردم هم تقاضا کردیم هر کس که هم کار میکنه شما حداقل اگر خود نشان نمیدین
که خلق من سر مرسته و نکری نو پا دی اکلا یو لستونزی موجودی دی. ده مثال پا دول که چوک یو دوکاندار او صراف وینی چه دا پیسی ناخلی من تا دی پا گوتا کری که خپلا نسرگندیگی هم باید من تا او بایی دا یو شایه ده چه ده کفایت مارکت او زین و نور و صرافان و لخوا پلا را چول سویده ترچو ده اسعار و پتا بادله که زانتا گتی را طولی کری
ارزان بخرن و قیمت پس اصل بیش تیر کنن اونا بمیخواد.
شاغل ارتاق وای زین فرصت طلب کسان دی چی تخپلو گت اولو پارا پراکره وکره که داس شایات خپروی چی گو که دا پیسی ناچلی دی اما مونگ پا دی اکل دی امنیتی دارو پا مرسته دی مخنیوی لپاره چی دی اقدام کهو. په همدی حال که دی افغانستان بانک بیا د دې بنګنوټونو د چلان په هکله اطلاعیه خپره کړې او ټولو خلکو نه یې غوښتي دي څه د راکړې واکړې په موقع دی د نورو بنګنوټونو تر څنګ کوچني بنګنوټونه نه دی هم ګټه اخلي. له دې مخکې په پلازمینه کابل کې هم داسې اوازې خپره شوې وې چې دا بنګنوټونه ناچله شوي دي، اما د افغانستان بانک په دې هکله جدي اقدام وکړه. اوس مهال د مرکزی بانک د چارواکو په وینا د دې بانک په خزانه کې 428 میلیونه کوچني بانکنوټونه موجود دي چې 190 میلیونه یې کاغذي او متوقعي اوسپنیز بانکنوټونه دي.
که د مزار شریف په ښار کې خلک د وړو بانکنوټونو له ناچلۍ شکایت کوي، د کابل ښاریان بیا په دې ښار کې د بې کیفیته څښاک او نورو شربتونو له خرڅلاو نه سر ټکي. په دې اړه به د خان محمد سیند رپورټ واورو.
کابل ښار کې د هوا له تودېدو سره ډول ډول انرژي جوسونه او داسې نور غیر الکولي څښونکي مواد دلی دلی بازار ته راوتلي. دا جوسونه او شربتونه د ښار په هاغو سیمو کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي، په لاسګاډو او د سړک پر څنډو په ډېره ټیټه بیه پلورل کېږي، حال دا چې په دوکانونو کې بیې څو برابره زیاتې دي. ځینې خاریان وایي دا څښونکي مواد او ډول ډول جوسونه چې تاریخ پرې تیر شوی د خلکو د ناروغۍ سبب ګرځي.
چارې خواته ګوري بس بمدا کراچی ولاړې دي او دا جوسونه او دا بلا بتر پرې پراتې دي، ټول ایکسپر شوي دي.
زما خپل ورارم پلار سره ښار ته وتلی چې راځه ګرمي دی او یخ شبه وخورم. دا نوشابه چې خوړلې ډاکټر ته چوړې وایي وایي چې دا نوشابه د بازار نه ولې خوري، دا ټول تاریخ تیر شوی دی.
دوی له حکومت غواړي چې د دې زیان رسوونکو موادو د خرڅلاو مخه دې ونیسي. د دې موادو ځینې خرڅوونکي وایي کوم جوزونه او داسې نور څښونکي مواد چې خرڅوي د څښاک ورځې لا پاتې وي. د وای پیپسي انرژي ډیو او داسې نور راوړو، تاریخ لا پاتې دی، کیفیت هماغه دی، یوازې د بوتل رنګ یې تللی. دا مواد اکثره بېوزلي خلک اخلي. کربا ورته وایي که څه شی، هغه په بازار کې په 50 افغانۍ او دلته پلس افغانۍ ورکوي، دکان ته مو وس نه کیږي. همدا موږ ته اقتصادي دي. د عامې روغتیا وزارت د دې موادو خرڅوونکو ته خبرداری ورکوي چې له دې کاره د لاس واخلي. د دې وزارت د چاپیریال د روغتیا رئیس امان الله حسینی ازادي راډیو ته وویل د دې چارې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي.
که چیرې وخت کم پاتې شوی اوسي، د هغه د تجارو کار دی چې هغه زر ته زره په فروش ورسي یا عرضه یې کړي تر څو چې د هغې تاریخ تېر نه شي او مزر تمام نه شي. او که چیرې هغه خوراکي توکي او غیر الکولي مشروبات چې د هغې تاریخ تېر شوی اوسي او دا د کنترول او بررسي په وخت کې مشاهده شي، نو زمونږ د پرسونل دنده دا ده چې هغه زر ته زره راټولې کړي او قرنطین کړي او د هغې لامل چارڅوکي هغه د قانون منګول ته وسپاري.
سربیره پر زړو او بې کیفیته جوسونو او الکولي موادو په وروستیو څو کلونو کې ډېر داسې درمل هم هیواد ته وارد شوي چې وخت یې تیر او کیفیت یې ټیټ دی. د دې وزارت چارواکو په دې وروستیو کې د شاوخوا 100 ټنو د بې کیفیته درملو د سوځولو پر مهال خبریالانو ته وویل دا مواد اکثره له پټو او قاچاقي لارو هیواد ته رادننه کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پاکستان له روسیې سره منلې چې د غاز د انتقال د دوو پایپ لاینونو تړونونه یو له ایران او بل د افغانستان له لارې له ترکمنستان سره روسیې ته ورکړي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون رسمانې د رپورټ له مخې پاکستان په پام کې لري چې دا قراردادونه له مزایدې یا داوطلبۍ پرته روسیې ته ورکړي او روسیه په بدل کې له پاکستان سره په خپلو مالي مرستو کې زیاتوالی راولي. احمد تکل له نور تفصیل سره.
اسلام آباد پریکړه کړې ده چې د افغانستان له لارې پاکستان او په وروستي ګام کې هند ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د پایپ لاین قرارداد له مزایدې یا داوطلبۍ پرته روسیې ته ورکړي. پاکستاني اکسپرس تریبیون رسپانې راپور ورکړی چې روسیا ښایي له ایران څخه پاکستان ته د ګاز د پایپ لاین د یوې بلې پروژې قرارداد هم په ورته شرایطو ترلاسه کړي. د اکسپرس تریبیون د راپور له مخې اسلام آباد په ډاګه ویلي دي چې د ټپي د پروژې قرارداد به د روسیې او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وي او خصوصي شرکتونه به پکې ښکیل نه وي. د انرژۍ په برخه کې د پاکستان او روسیې د ګډ کاري ګروپ د غونډې یو ګډونوال ورځپاڼې ته ویلي دي حکومت به له کابینې څخه وغواړي چې ټاکلې مقررات له پامه وغورځوي او د ټپي قرارداد روسیې ته ورکړي. ټپي د ګاز د پایپ لاین هغه ستره او مهمه پروژه ده چې د ترکمنستان د ګاز پراخې زیرمې به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د راپور له مخې د انرژۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ د روسیې یو 15 کسیز پلاوی د چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه برخه واخیسته. ورځپاڼه د غونډې د هغه ګډونوال له قوله چې مخکې یادونه وشوه زیاتوي چې د دې پروژو د چارو د دوام لپاره به په راتلونکو دوو دریو میاشتو کې دواړه اړخونه په دې برخه کې یوه تفاهم پاڼه لاسلیک کړي او د ګډې کاري ډلې راتلونکې غونډه به په 2013 کال کې په مسکو کې جوړه شي. د ایران پاکستان د پروژې لپاره حکومت لا د مخه د داوطلبۍ اعلان خپور کړی. د پاکستان د حکومت یو چارواکی وایي د روسیې د انرژۍ ستر شرکت گازپروم هم ښایي د دې پروژې د ترلاسه کولو په داوطلبۍ کې ګډون وکړي چې له دې سره به دا کمپنۍ مالی پانګونه هم کوي. دا چارواکي زیاتوي روسیه موافقه کړې ده چې د مظفرګړ او ګودو د برېښنا د بټیو بیا رغونه به هم کوي. د سرچینې اکسپرس تریبیون ته ویلي دي پاکستان به د ایران او پاکستان د ګاز د پایپ لاین لپاره د مالی او تخنیکي مرستې د قرارداد مسوده برابروي او په دوو اونیو کې به یې سپاري. پاکستان د دې پایپ لاین لپاره د 500 میلیونه ډالرو لګښت غوښتنه کړې ده. روسي چارواکو که څه هم د مالی مرستې خبره منلې خو د اندازې په اړه یې څه نه دي ویلي. پر روسیه سربیره ایران هم د 250 میلیونه ډالرو ورکړې ته چمتو علی خودلای.
دوستانو په عین حال کې د هند دولتي کمپنیو یو کنسورشیم یا ائتلاف د راتلونکي جولای تر نمایي پورې په افغانستان کې د سرو زرو او مسو د قرارداد د خپلولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د رپورټ له مخې دا خبره نن دی وی هندي کمپنۍ چې په کنسورشیم کې شریکه ده اجرایی رئیس شکیل احمد وکړه. شکیل احمد چې د هندوستان د کاپر لمیټډ یا د هند د مسو د دولتي شرکت رئیس دی په نوي ډیلي کې خبریالانو ته وویل موږ ته پکار ده چې اوس خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړو کنه له کاروان نه به شاته پاتې شو. د هند د دولتي کمپنیو د افغانستان په څلورو قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. هندي کمپنیو دا اعلان یوه ورځ وروسته لاغه وکړ چې نوي ډیلي کې د 3 هیوادونو 130 هندي کمپنیو او 100 افغان کمپنیو په ګډون په افغانستان کې د پانګونې نړیوال کانفرنس جوړ شو. د افغانستان د مالی وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې یو ورځني کانفرنس کې تر 500 زیاتو شخصیتونو برخه اخیستې وه. او اوس هم د سپورت نړۍ ته ورزو خو مخکې لاغې وخبه او د یوکرین او پولند په قربتوب د اروپا د فوټبال اتلولۍ وروستۍ پړاوونه ته نږدې شوې. اوس یوازې د ایټالیا او اسپانیا مسابقې پاتې دي. دوی به په پایلوبه کې د لومړي مقام یا اتلولۍ لپاره سره مخامخ شي. تیر شپه ایټالیا چې لوبغاړو یې تورې پټې تر مړوندونو تړلې وي په یوه زړه پورې مسابقه کې جرمني ته ماتې ورکړه. دوی ولې له مټو تورې پټې تړلې وي؟ عصمت ساروان تفصیل وړاندې کړي.
د اروپا د فوټبال د اتلولیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې تیره شپه د جرمني او ایټالیا ټیمونه مخامخ شول چې په نتیجه کې ایټالیا د ډیرو د توقع خلاف جرمني ته ماته ورکړه. ماریو بالوتیلی په 2 ګولونو ایټالیا پایلوبه ته ورسوله. ایټالیا به د لومړي مقام لپاره د پایلوبه سیالي له هسپانیا سره وکړي. د جرمني او ایټالیا په مسابقه کې یو شی چې د ډیرو لیدونکو لپاره پوښتنې پیدا کړې دا و چې ولې ایټالیایي لوبغاړو په مړوند تورې پټیل تړلې وې. تر دې مخکې د آیرلند او هسپانیا لوبډلو هم دې ته ورته کار کړی و. آیا دا کار دوی د مود او فیشن له مخې کړی و او که د ټیم په یونیفورم کې تور پټۍ هم شامل و؟ عموما تور پټۍ هغه مهال د یو ټیم لوبغاړي تر مړوندونو راتاووي چې له کوم شخص یا ټیم سره خواخوږي یا پیوستون څرګندوي یا هم په کومه خاصه پیشه خواشینی شي. د اروپا د فوټبال په اتلولیو کې د آیرلند ټیم د ایټالیا په وړاندې میدان ته د دې لپاره له تورو پټیو سره راووت چې د 1994 میلادي کال په ډزو کې د شپږتنو د وژل کېدو اتلسم تلین ولمانځي. د هسپانیا لوبډله هم د دې لپاره د پرتګال په وړاندې د مسابقې میدان ته له تورو پټیو سره راووته چې د ریال باتیس د ټیم د درویشت کلن لوبغاړي میکل روک ته یاد درناوی وکړي. نوموړی د سرطان په ناروغۍ مړ شوی دی. د ایټالیا د فوټبال ملي ټیم چې جرمني ته له ماتې ورکولو وروسته د اروپا د اتلولیو په پایلوبه کې د دې مسابقو د تیرې دورې او د نړۍ د فوټبال له اتلې لوبډلې هسپانیا سره مخامخ کیږي. د پنجشنبې په ورځ له جرمني سره په مسابقې